라디오.
شنبه د خبرګولی دوهمه د می درويشتمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو بجو د خبرونه په منځني څه په 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو ته په انټرنیټ کې بیا په ازادي رادیو ډاٹ کام کې غوښنیول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکی لا شو نه وړاندې کوم. سهار مونیک مرغه په دې خبري مجله کې متر خبرونه ورسته په ارک کې د وی غونډې له پریکړو خبرو چې پکې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د افغان لوري د تفاهم لیک مسله څېړل شوې ده. د خبرونو سرټکی کابل پریکړه وکړه چې له ISI سره د تفاهم لیک پر مسودې له سره غور وکړي. د امریکا ولسمشر له ایران سره د احتمالي اتومي تړون د تایید واک کانګرس ته ورکړ او د سعودي عربستان د شیعه په یو جماعت کې د چاودنې مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. د خبرونو تفصیل افغان حکومت ته یو نږدې سرچینه وایي چې ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې ته تفاهم لیک پر متن له سره غور وشي. دغې سرچینې د نوم د نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر له یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره د پنجشنبې ورځې په ناسته کې چې په ارک کې وشوه د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې یې پریکړه وکړه چې هغه برخې به ترې لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه له ازادي غوښتونکو سره د مبارزې او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ موادو چې بحث ورباندې وشو. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د فرخوندی د قتل دوسیه نن څارنوالي ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي ازادي راډیو ته وویل د دوی له لوري د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي.
د فرخوندی د وژنې دوسیه ان شاء الله د هفته په ورځ منګر رسمن مربوطه څارنوالي ته تسلیمو کې چیرته غویا علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمی استیناف تور کی او استیناف پر غور وشي.
د فرخوندی د قتل په تور تر اوسه ابتدایي محکمې څلور تنه په اعدام او اته تنه په شپاړس کاله بند محکوم کړی دي. د وظیفوي غفلت په تور یولس پولیسو ته د یو کال په مخه د زندان حکم اورول شوی دی. وویشت کلنه فرخونده د قران کریم د سوځېدو په تور د مارچ په 19 په کابل کې ویډلې په وهلو ووشله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قران کریم نو سوځولې. تاکل شوی د نن د افغانستان د توار لسکلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په دویمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د تاجکستان په مرکز دوشنبه شار کې کیږي. کاظمي وایي افغان لوبډلې له څو میاشتو راهیسې خپل تمرینات پیل کړي دي او هیله یې وشو ده چې د دوهمې دورې اتلولي وساتي. د غړلې له څلور پنځو میاشتو راهیسې په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړي او ټول تمرینونه په کابل کې شوي دي. باید وایم چې دغه لوبډله په دوهمه دوره سیالیو کې چې په ایران کې ترسره شوه اتل ولی خپله کړې او هیله لرم زموږ لوبډله وتوانی شي په دویمه لوبه کې د تیرې دورې اتل ولی دفاع وکړي. د آسیا د څوارلس کلونو فوټبالرانو په سیالیو کې دولس آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د امریکا ولسمشر د یونیبي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې تصویب او یا احتمالا د ردولو صلاحیت ولري. ایران د مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لښتر لشه یو شتنه وشلي او لسکونه نورې ټپیان کړي دي. دغه چاودنه پرون د قطیف ولایت په یو کلي کې د امام علي په جماعت کې وشوه. داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلی او له سعودي عربستان څخه یې غوښتي دي چې د دې پیښې مسؤولانو ته سزا ورکړي. د اسلامي دولت ډله یا داعش د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا په سوریا او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې ده. د کیف یوې محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول شوې پریکړه وکړه چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې شي. د محکمې حکم وروسته له هغه واورول شو چې کیف یوګنی یوروفوسوف او الکساندروف په اوکراین کې په تروریستي فعالیتونو تورن کړل. بلخوا د کرملین ویان ویلي چې روسیه هڅه کوي دغه دوه روسان د اوکراین له قید خلاص کړي. د اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې دواړو روسي سرتیرو اعتراف کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په ملاتړ فعالیت کوه. خو روسیه وایي دغو دواړو کسانو اوس نه بلکې پخوا د روسیې په پوځ کې دنده لرله. او اوس هم نجیبه زمان د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال راکوي.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن به په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 28.4 وي. آسمانیه ځای ځای وریځ اټکل سوی دي. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 30.0 ده. آسمان به شین وي. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 30.9 ده. آسمان یې ځای ځای وریځ. په هرات کې به آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 30.6. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې آسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی دي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9.4. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 24.1. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24.9 او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 15.4 اټکل سوی ده.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. پو ارکی له ای اس ای سره د تفاهم لیک موضوع وڅیړل شو. وړاندې مو د دې مسلې ترڅنګ د هرات او کندهار د والیانو لژمنو خبرو. یوې وایي چې په یوه کال کې به د سلما د بند کار بشپړ شي او بلې ژمنه کوي چې د کندهار د برېښنا ستونزه به په شپږو میاشتو کې هواره کړي. د امریکا ولسمشر خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې ایران به پرې نږدې چې اټومي وسلې جوړې کړي. دا به هم واوري چې له شپږ کلونو وروسته د کرکټ یو بهرنی ټیم پاکستان ته تللی. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د ساعتونو له یوه پلورونکي سره شخېدلی یو.
پاکستان کې ورو ورو اقتصاد هلته ضعیفه سوراخ لدی خو هغه هلته هم کبي آبادي کول او پردی وطن ګزارنه کېدله. دا خپل وطن د شکر د الحمدلله د هلته کار جوړ د زندګي جوړ ده.
افغان حکومت ته یوه نږدې سرچینه وایي ولسمشر اشرف غني دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوې تفاهم لیک پر متن بل سره غور کوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنځشنبه ورځ په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه، له وسله والو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شایل له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت لا صدر رجو سره خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای شي. د شغلی وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه د یو ماده چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان ازادي غوښتونکي د دې څخه د نړۍ سره قانون سره سره دا کلمه د رفرض د باندې مسرحات کې نه لري. نن د نړۍ سره کې اختلاف وشو او جمهور رئیس یې بیا ورته لږه اصلاحات کوي او دا مسله د خپل ځان په تاکید کې
د راپورونو لمخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادله تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته لاغه لاسلیک سوچي د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره لدی چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شا کې دوه وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پاوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده د تفاهم لیک له لاسلیک دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دوړ غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیره د پاکستان په لور کې میشته، نو دا لاسلیک سم کړ دی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2008 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
خبری مجله اوري.
د هرات ولی وایي چې په یو کال کې به د سلما بند کار بشپړ شي، او د کندهار ولی بیا وایي چې هیله لري د دغه ولایت د برېښنا د کموالي ستونزه په شپږو میاشتو کې هواره شي. د کندهار ولی وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په دغه ولایت کې د برېښنا پر تولید په سلګونو میلیونه ډالر لګېدلي، خو دا پیسې بې ځایه مصرف شوي دي. عصمت څاروان راپور لري.
د کندهار ولی وایي چې په شپږو میاشتو کې به دغه ولایت د خلکو د برېښنا ستونزه حل کړي. د کندهار ولی همایون عزیزی د ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام ته وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د کجکي بند په نامه او د ډیزلي برېښنا لپاره په سلګونو میلیون ډالر مصرف شوي، خو د کندهار د خلکو د برېښنا اساسي ستونزه یې حل کړې نه ده. حاضر دمه د کندهار صنعتي پارک د ورځې 8 ساعته برېښنا لري، خو د فابریکو خاوندان 24 ساعته برېښنا غواړي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کجکي برېښنا مزي غوڅ کړل. د کندهار والی چې نږدې درې اونۍ د مخه د والی په توګه دنده پیل کړې ده، وایي چې د برېښنا مشکل باید د خصوصي سکتور له لارې حل شي. د عزیزی په وینا د افغانستان حکومت په دې برخه کې یو قانون تصویبوي چې پر اساس د برېښنا په تولید کې خصوصي سکتور پانګونه کولی شي. له بل خوا د هرات والی وایي چې په دغه ولایت کې د سلما بند به په یو کال کې بشپړ شي. د هرات والی محمد آصف رحیمی ازادي راډیو ته وویل د سلما د بند بشپړېدو په لاره کې ځینې خنډونه شته، خو له دې سره سره به دا بند ژر بشپړ شي. د مسؤلانو د څرګندونو او نظرونو پر اساس که خدای کول په یوې یا دوه میاشتو کې به په بند کې اوبه ډنډ شي. په یو کال کې به د تونلونو کار بشپړ شي او د برښنا د تولید ترڅنګ به کاروندو ته اوبه ورکړي. د سلوا بند کار د محمد داود خان د جمهوریت په دوره کې پیل شو. د 1950 لمریز کال د ساور تر میاشتې پورې په سلو کې 15 کار پر مخ لاړ، خو د جګړو د پیلېدو له کبله پر دغه بند کار په ټپه ودرېد. اته کاله پخوا پر دې بند بیا کار پیل شو او په ځلونو وویل شول چې کاري وروستیو پړاوونو ته نږدې شوی دی. دا بند د جوړېدو په صورت کې 240 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
و په جواب 15 دقیقې دی لاند خبرونه لرو. افغان حکومت یو نږدې سرچینوي ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وشي. د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالي ته سپارل کیږي. ټاکل شوی نن د افغانستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په درېیمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر د جنوبي قانون پلاستیک کولو سره د دغه یواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د سعودي عربستان د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لشتر لشه یو شتنه وژلي او مسولیت داعش په غاړه اخیسته. د کیف یو محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول شوي پریکړه کړې چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې شي. افغانۍ لښته د امریکایي ډالر په وړاندې ارزانه شوه. دا به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي؟ د ملي وحدت حکومت بهرنۍ سیاست څنګه روان دی؟ دا موضوعات نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې. دغه خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
بلومبرګ بزنس مجله په خپل پرونی غنه کې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې ډالر له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د افغانستان له بازار ووتل. مجله لیکي د افغانستان په بازارونو کې د ډالر کمیدل او د افغانۍ د ارزښت راټیټېدل د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت فشار زیاتوي، ځکه له دې سره د تیلو او غذایی موادو بیې لوړېږي او د نړیوال بانک د چارواکو په وینا په داسې یو هیواد کې چې د بودیجې له 3/2 برخې د نړیوالو مرستو اندویانو لخوا برابرېږي مالی بحران رامنځته کولای شي. بلومبرګ بزنس د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد احمد مسعود له قوله لیکي چې وایي کولس مشر غنی افغاني پیوړې نکړي نو اقتصادي بې ثباتۍ ته بلمن ووهل شي او اغیز به د هیواد پر ثبات او امنیت هم د پام وړوي. مجله زیاتوي د افغانستان په جګړه کې 2300 امریکایي سرتیری ووژل شول او تقریبا 0 میلیارډ ډالر پرې ولګیدل، خو بیا هم د افغانستان په سلو کې څلوېخت کارونه د طالبانو لګواخ سره لاس ګریوان دي. خبرونه د صرفانو د ټولنې د رئیس له قوله لیکي چې وایي د افغانستان د اقتصادي کمزوري جرړې د تیر کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې دي، ځکه دغه په وینا سیاسي بې باوري د هیواد سیاسي ثبات له خطر سره مخامخ کړی. د افغانو ټولنې مشر وایي سیاسي بې ثباتي د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو مستقیم اغیز لري. د بلومبرګ بزنس راپور وړاندې لیکي د افغانستان واردات د صادراتو په پرتله 15 ځله زیات دي او دا واردات ټول په ډالرو معاملې کیږي. مجله د نړیوال بانک راپور ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان اقتصادي وده د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ په سلو کې په متوسط ډول نه هوا، خو په 2014 کال کې په سلو کې 2 پریوته. لبلې خو د بلومبرګ بزنس خبرونه په وینا د افغانۍ د ارزښت راټیټېدل په افغانستان کې د سیاسي بحران څرګندوی ده. خو ډیپلوماټ مجلې په خپل وروستۍ غاڼه کې د افغانستان د بهرني سیاست د بدلون په اړه یو مطلب خپور کړی. مجلې د عباس دیار په نوم د یو سیاسي څېړونکو مرکه خبره کړې ده چې وایي په تیرې یو لسیزه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان په بیلابیلو دلایلو یو کامیاب بهرني سیاست نه درلود. د خغلی دیار په وینا افغانستان هغه وخت یو ستراتیژي او راتلونکي ته لیدلوري نه درلودل. دیار وای هغه محل یو با کفایت مشرتابه کولای شوی چې د نړیوالې ټولنې لمرستو څخه سم کار واخلي او افغانستان د سوکالۍ او نیکمرغۍ خواته بوزي، خو دا تاریخي فرصت له لاسه ولاړ. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان اړیکې له خپلو ګاونډیانو سره په تیرو لسو کلونو کې زیات بدل نشول او د هیوادونو د افغانستان دولت ته د یو نیمګړی دولت په سترګه کتل. خغلی دیار خبرونه ته ویلی چې ولسمشر اشرف غنی لټول هغوستون زو سراسر چې ورته پاتې وي یو بریالي بهرنی سیاست ته مخه کړه. خبرونه له پاکستان سره د اړیکو جوړولو په افغانستان کې د سولې له پروګرام سره مرسته ته د سعودي عربستان او چین هڅولو او امریکا سره نږدې کېدو ته اشاره کوي. ډیپلوماټ مجله په پای کې یو ځل بیا د کارپو عباس دیار له قول لیکي چې وای ولسمشر غنی هڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ په څلور لاره بدل کړي او په دې مقصد عملی کار هم پیل کړی دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان وای ملي وردو سشکل د جګړې په موسم کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولې و او د هغوی د حملو د شدت مخه نیولې ده. تفصیل له فرشته جلال سیڅخه.
جنرال افضل امان ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو سشکل د پخوا په پرتله پراخي او شدید حمله وکړه خو نه توانیدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. شاغلی امان ویل چې ملي اردو د افغانستان په ځینی ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړی وو. جنرال امان وای سشکال جګړه د تیر کال په سرلی په پرتله ډیره شدیده و خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی بلکې زموږ ځواکونه په ډیر شمورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه یو چې شای سشکال دښمن حمله ته شدت ورکړي خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې و. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او شمیر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بی امنیتی پراختیا په دې سیمه کې چې په نسبی ډول قرار غنل کېده خلک اندیشمن کړي. خوایس شکل په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی. جنرال امان دانه تاییدوي وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړه وې خو سشکل جګړې شدت درلود.
در صفات شمال در گذشته نیست، ما جنگایی را داشتیم.
په شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړې وې. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سشکل په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډیر زیات و. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانیدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو. نو وسلوالو ته یې موقع ورکړه چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دشمن نامه نه ګوري او عملیات کوي او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمیر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې لمخې د دغه هیواد کانګرس دا حق پیدا کوي چې له ایران سره د اټومي پروګرام د تړون په توشي کې خپل نظر ورکړي. دغه تړون د جمعې پر ورځ یعنی پرون لاسلیک شوی دی. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. بارک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداري ورکړې و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکي پریکړه لیک به ردوي چې ایران هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښيي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زبه هیڅکله یو بده معامله و نه منم. په دې معامله کې په زما نوم وي نو هیڅوک به دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي ریسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي.
په پاکستان کې تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې. په دې هیواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو پر مخ د دغې لوبې دروازې وروسته تر دې وتړل شوې چې په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم وسلوال برید وشو، چې په نتیجه کې و کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. تر دغه برید وروسته زیمبابوې لومړۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر ته زړه ښه کړی او تیر ماښام یې په لاهور کې خپله لومړۍ شل اووریزه لوبه وکړه. ذبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د جمعې په ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافی سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ شل اووریزه لوبه وشوه، چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت وتړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ، چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو سارون کې یا امپایر سربیره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول. زیمبابوې د ټیسټ درجه لرونکي لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلانکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پریدي تیره ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې د زیمبابوې حکومت او په ځانګړې توګه د هیواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفره خوند واخلي. که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د روانې میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافرونو کې بستر وسلوال برید وروسته چې 15 کسان پکې ووژل شول، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د هیواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزې لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپور دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
د ژوند رنګونه
ایتا سینم چه ده؟
نیمانم نور الله.
نور الله او زه نورګل یم، نمونه م سره نږدې دي. تاسو کوم ځای یې؟
موږ د سروبي.
ښه، د سروبي یې. څه کاروبار کوئ؟
کاروبار خو دغه ساتونه دی، چینایي ساتونه دی، روکته پورته کوم.
د چینایي نه پخوا خلکو ته بد سي بد وړل کنه، وای چینایي یعنی دیسی مال. اوس وای
چینایي خو دغه غریب سړی لپاره چینایي ډیر سر زر دي، ځکه چې ارزانه دي. کدا سات چیرته جاپانه ونه دي، غریب سړی ته وسنه کېده.
او دې دوی بیا هغه پیسې لا سټایل هم خوي،
سټایل هم کوي وروره. او که سرم لګي وروره، خلک مرته خوشاليږي.
یا کله اوس خو دا چلم کړي هغه د سترو زر، یعنی د تیلا او د ګلټ او رنگ هم سره یو ځای کړي، کنه څوک نه پیژنې پاسانه.
قسم چین نه کنه، قسم قسم شهر اباسي وروره.
نو ساتونه بیا څنګه اخلي، چیرته اخلي، څنګه خرڅوي؟
ساتونه خو هم دلته چینه مال نه، هم دلته لاره منډي کې اخلو، منډي کې اخلو، دلته بیا خرڅو.
نور کوم کار کسب، کوم کار بل مزده ده؟
ګرم دی، انګيري کار مزده ده.
انګيري څنګه؟
څومره کلور جوړ کاو، تبر جوړ تیر کاو، نه نه کارونه و نجاري. دغه کوم مهارت لرو؟
اغه څنګه کار مخ نه و پریمو خو څمو
والا پاکستان کې وروخ، پاکستان کې نور کوټیم د سیوی سي اقتصاد دلته زی په سوراغ لدی، غته غل تم کبي آبادی کولر پردا وطن گزارنه کې دلته خپل وطن شکر الحمدلله دلته کار جوړ د ژوندګي جوړ
و کنه وای کور ګټه دلا او
غری دلته اوس په کور مصرف کې بیجای نه زی پردی وطن کې په کور مصرف کې خوش سر اثر نقصه
و یعنی پردی ته کور جوړول
غری
خان بیا ګټه په کم کار کې ډیر و اوس د ساتونو کې بډی روي کا هنګره کې
ولاندی والا کرکټه درته ما شکر دې کې خوشاله 2500 ورځې پاتې کیږي
شکر واسو 2500 خلک نن سبا خوشاله دي کنه ځکه ډیر کسان وای وای کاروبار خنه
کاروبار بالکل نشته کاروبار بالکل نشته بیا هم شکر ده چې دومره پیدا کیږي شاته احتیاج نه
وو دا احتیاجی بد شه ده نو ژوند او زندګی سره څنګه یې
الحمدلله ډیر خوشاله ملابک نه ډیر رزیم
بس خدای مو الله نام امداسی راضی لره
ډیر مننه تاسو
د ژوند رنگونه پروګرام نورګل شفق وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یوې میرمنې چې خپل نوم نه دی اخیستی له پکتیکا لیکلي، د فرخوندې د دوسیې په څیر دی. په پکتیکا کې د ښځو دوسیې حل شي او د اداري فساد مخری پکې ونیول شي. حاجي شمس الحق له سنګین ولسوالۍ لیکي، دا ښه پرېکړه ده چې د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو له سره غور وشي. او جان باز فهیم له زابل لیکي، د افغانستان یو شمېر رسنۍ چې له بهره تمویلې شي د ژورنالیزم اصول په پام کې نه نیسي. دا خبری مجله مو هم دومره، بل خبری مجله